پراخوي بل ورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توپ وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړې شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو توا کور کړو زه خبر مده میندو پاچای کې د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست کل دوزی کیږي د مڼو غوندې بسو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه په یوه کې مته مې اندو پاتې کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلا وطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اعظم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اعظم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته وڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې، چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه، چې په ټول افغانستان کې ماشومان خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته ستاین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو لپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړی دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندل دي. مختلف کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، له درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې ریتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي، یعنی طبیعت پکې دیږي، د څارویو پاړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو پاړه چې ماشومی ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوښونه او پښې. ل وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی، چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وی چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره پزړه پوري وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شخلی لیوال د مثال لپاره وی:
توري سترګې د پیشونګوري، دانت ولاړ دی او بوته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاری، څومره ښایستوکه ځوان ورته ښکاری، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترې نه تښتي تصویر ترې پریشي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری تپلی له ډاره، دی ورته څک شي غکړي له واره، چې پیشونګوری ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر له ورایا، ورته غوریږي له خپل ځایا، دنیا هم دادا ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږه پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپیژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شاخلی لیوال:
پوری د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا اذیان ته وباسي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، بیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشون دو هگه با ورکلما، چرگ با پی خبر کلما. داد ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیری دیگه گونو تکرار اینی زمان که داغت تو طبیعت که آوری، که ماشوم یوا چرگه لخبول و چرگول و سره لیدلی وی ده پویگی چه ده سمانه چون 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 ده ماشومانو غک و ده چرگول و غک چونی دی چرگوری دی، یوی چرگی بچونی دی برگ 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 دلتا نه دانه چورگوی دی. پا این زمان که دشمار دشمیر مهارت دشمیرلو سکیل نماشوم زیاده برگ 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 دریدانه برگ دی تور 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 دریدانه تور دی.
عبدالغفور لیوال زیاد تکره چه ده ماشوم لپاره شه شعر حق چوک لیکلی شه چه پلا شعور او حافظه که ده ماشوم توب دیر برخ زیر مکره وی. ده ماشومانو ده ادبیاتو ده کور بنسرت آنلاین غونډه په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشوم توب نه ده تجربه کړی. سره له دې چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودیزه روزنه هم داسې و چې ما ماشوم توب نه ده تجربه کړی، ځکه په ماشوم توب کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړې او ولنه کیسه یې ستانز مې نوې ممدغه و چې مخانده مژړه شرم د شرم. دا یو ده. بل ستونزه د منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړونکی شي، هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاخل سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي، یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي، هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ده نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی، تخلیق خیال د انسان خدای نه کده، دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره همداسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پادشاهی کې د تریاکو پشن راخت به د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یم د مایند واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو په وریږي په باران خستې سندرې زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګز کیږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یم د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي د مڼو غوندې په سوره او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې د شری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو هنرمند آسیه مهربي په جرمني کې ژوند کوي دوی لښ پښکلونو رئیس په سټوډیوګانو کې سندرې سپټوي یعنی د هنر ته په رسمي ډول مخه کړې ده دوی په خو هم له سندرو سره مینه لرله هغه له مهربي خپل سندرو ته تر ډیره د شزینه لیکوالو شیرونه انتخابوي علت یې څه ده مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم لومړی به ترې واورو چې تر اوسه څو سندرې په منظم ډول سب کړی دي
2013 را پدې خو فکر کوم لاس کې ول سندري به وي تاین برایډینګ باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف وایلی دي یو د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې فېستوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دي خو هغه نه وی جوړ شي وي یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلی
تاسو نه به سندری ویلی دي یا مو په کومه نه به سندری کار کړی ده په دې وختو کې
نه به سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم خو کله کله بعضی پیښې اوس په ژوند کې چې هغه خند وګرځي نو په دې دلیل ما یو نه سندره لوی اختر تلرله خو متاسفانه ما یو ترافیکی پیښه درلوده دغه د عمل شاته واچول څه تر اوسه پورې
د موسیقي د هنر په دغه شپه جو کلونو کې ک چیرې تاسو د خپل سندرو ته وګوري لا پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم اول مثلا د تور تلفظ دا غته دی چې بعضی تورې په سندره کې سره جنګوي جلا ویل کیږي دغه شی ته یعنی زه خپل ورسته متوجه شوم چې هغه یو تور چې دی یو کلمات چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکو په پوسی چې مطلب د دې څه څه دی یو ما دغه زده کله او بل می دای زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تمن چې هغه یو رنگ ته نسبتا راځي او کتم زما پسندرو کې دا شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ته کړی دی. نو دا یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی. مثلا د بعضی کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپل حس کړی دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی؟ د زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوي او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و، خو لا مې بلل نه وې یا پیل کړی مې نه وې. نو ما د ډیرو نارینه شعرونه ما کمپوز کړي وه چې دا هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ښځه شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه د هغې شعر و. نو ما اکثره د نارینه دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم و، د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی او که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دې پکې پیدا کړو لکه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بله بله. او بل د شوزو په شاعري کې ډېر نوې خبرې دي، ډېر نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي ده چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي. شته کوم پام کړی شته ډېر مسي شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړی ډیر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي، خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډیر ډیر دلالت کوي. اما شې دې خي د بلې زاویې سره کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شعرونو کې یا نور احساسات په خپل شعرونو کې بیان کړی دی.
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا په بي سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړو هم دا سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزميني ازي شعرو چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا په توګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پر انجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نشي چې زما د ذات او کولو ناره هم شوي ده. یو شیبه کې ګناه شوي تو به هم شوي ده. من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد د انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایته واچول چې آینن دغه موضوع ولا ورسته مال په دې کې ډیر د غراسي هم بنوشتي هم زمکار ډیر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خي سره ورته دي. ټول یو درد لري او ټول دغه ټولنې د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي، دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي، منفي اغیزمن دي. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کله، نو دا د یو شی ولې چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټول لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کو. او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې سه اجازه واخیستل. مال ما خدای غسی یو کار کړی دی ته خو به نه خپه کیږي، غیر ټول برعکس ډیره خوشاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه شخصا خپله خوشاله یم چې دا نوښت مې وکړ. د دوی په خوښه او
تاسو ساتنه ټولین ته وړاندې کړه. بله، اسې جنې کسان تاسو خوشاله تاسو په دې کار باندې، لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په وې سندر کې ځای په ځای کړل، تاسو ته دا سندره یو معلومه سوه؟ انده سې احساس چې وکړه، یو احساس چې په دې سندره